وزیرستانه قومونو د اتحادی مشر حیات محسود ویل چې
دی وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه پیوانو په بلنمو د خپل مادی ګټې د پورا دار په دار کړي ډېر تکلیفات یې رکړل ډېر زوراوجې رکړل نن الحمدلله ډېر ویاړ رسېدو او موږ په دا خواشي چې د پښتنو یوولای او د پښتانه احساسات په ټول پښتانه کې کا دنیا په هر ګوټ شي دي کلار دي کبار دي دغه موجود
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله د محمد ظاهر خان په شاهي د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پله او حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
دې ته فکر شوه دا چې موږ بربوت شو تبه کېږو. میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روخان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړئ.
یاد دی وی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې یعنی په 1928 مریز کال کې د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و، د وږي نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال الله وتدغلا او تصغير سيدي پاکه تصغير سيدي اقل ونمو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږیدلیو.
د نظام غما د ماګس سانی د ما غسا غما د نسا غما د نزمي د
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پاڼ کې به لنډ کیسا سوال واوري.
ل ساسره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاہان ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بلتونو خوګ وسال خدای ولی دی زوانی هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا دین نندارتون د پرانستې په محل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دین نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې لا څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ آی خانوم تلا تپې او بګرام څخه 231 قلم آثار ننداری ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼاندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زان بٹین کے غنی نبٹول مرزوانی وی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو زکه خوایي ژوند او قرار اور او بدی
ژوند او قرار اور او بدی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی بتی رشی داچ تیری جوند و قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکی دلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح دی و هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونه باله او زینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح لیو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخه کې نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرن دانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي د چتا ترنې سترګي غل اوای سلام
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسي ویلي
دے خپل دے الله جمیل او محب الجمال الله ان تدغلا رو تصغير سيدي شي طاقه تنشير سيدي لقد بنوا يوم من دار كل وقت ترى ما هم من دار قد غو شي طول كائنات في ديزاين دي ونو كده ونو كده دي بوتو كده بنينو كده دي خاص ديزاين تي جوړ شي دي هم اكو ديزاين دي پټکي دي ميوټيشن ان تک يو سيستماتيكلي جوړي شي کوشش سره ته نو کې پته باندې کېږي او بتا سره نو نو کې نو کې دی په کمال داري ته چا سره نو نو کې نو تا سره خام خام
غني ل خپل خالق سره ځانګړي مين درلودا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد یا بت خانہ دا.
نوې کال د نوې هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولی په دی ل انسان سره یو ځای غوړیږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې ل نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوې ورځې په مخ د نوې کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په ګډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چې کوم دی دا بي جوړ دی آزاد مستقل سن دی باقي چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم دی ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وینچ مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دو شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکله هم کېدی شي یو شکله هم کېدی شي نو دا راک استعمالیږي بیا پکې نور خبر راځي وادی سم وادی وادی سم وادی چیرې وادی دي ته وای چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سم وادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي نو بیا دي کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي ساره بابا دا نیره سا دا نی په ما بګا مری سدا نیره سا د کغه راګ معلومیږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیره ګره سا پم دغه دونه ځکه معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره ګا ما دا نی ز سا نی د پ ما ری ما ګ ری نی د نی ری ګر نی ری سا نی ری ګر سا لکه دی دا دونه ځکه کوم دا اغه راګ معلومه د س د هر راګ یو شکل وی ښا نو هغه مالکونس کی شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گا ما د نی سا گا ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گا ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gedit alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa aa اس الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدې شي کمینا وس خاک سار شه د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې وچه سند سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار یا اسانی وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور لکم یا علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو د سینما معلومی چې کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی دا غنه کومه کا اخلي مخکزي نو باجه د سرته وین چې باجه او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نیسی بلته کمزوري نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی، بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی، خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو، لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونث مذکر چورته وای کنه، سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي، دوله سوره جوړیږي. نو دې دینه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری. خو دته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی، دا دویم سب تک او دا دریم سب تک، مت سب تک، مندر سب تک او تھار سب تک. لکه اولنې سب تک غټ आवाज، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به وچی سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا. نو دلته خو مونږ سندرې په اسانه نشو ویلې، نو بیا مت سب تک ترازو، مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه د کی आवाज، نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سی. آفرین. نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي، لکه نری आवाज نه چې هغه پور ویل شي بیس کی आवाज کار نه کی، نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي. هر یو راګ چې وی، هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي. نو په خو د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کم، بیا استادانو په کې دا غوک چې د پنځه سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي. نو د سراغونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازی، پنځه زی وو رازی، شپک زی پنځه رازی، شپک زی وو رازی، د سی یا وو زی وو رازی، د سی د سی د غمشته.
او ساز ته مخ کی په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو.
بله.
لامل څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه؟
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه، غربي خو خارج کې ډیر زیات دی. د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه،
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي، ډیر خیال ساتي. نو موږ سي تر مونږ پورې رسیدلې، مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو، دغه سي دغه کو. نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی. او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي، په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی، او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره، د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم خواږې نورم زیات شي. بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته.
د وروستي پښتني په توګه کې چیرته په موسیقي کې هارمونیا نه وي، آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي؟
نو کوي خو ډیره خبره ده، او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې په کار دي چې یو مشر پکې داسې وي، یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه، ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي، نو هغه ساس ترتیب جوړوي شي. خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي، لکه منګوالو شپېلې تولا کنه، دته مونږ پورتو کې شپېلې وایو کنه.
بله بله.
ښه، نو د دې سورنه معلوم وي هلته پیلې کلي چې دا کم سور نه دی او کم سور دی، نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي. بیا نور سازونه ورسره سور کی، د سی سازینه غوندي او ساز جوړ کی، دغه جوړ کی ارونه دی پکې نه کنه، پر باب دی او ساز وګيږي، په ستار دی وګيږي، په شپېلې دی وګيږي، په نور سازونه دی وګيږي. نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکړي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکبر پایل کې دارته وای چې والی شعر وای.
شعر خو
اور خدا مانا وزے کی چھ پختہ نوک پر نمور تو ویلے چھ زکہ شعر وائے مچ شاعر ما
اس بے پر اصلی علت بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی علت دادا چھ ہغه سے چھ ما پزڑ کی دی ما زما پ درون کی دی پادے خبر یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم واغا تا ز د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړو
اقدرت وای چھ اتروس پوری تاسی چوم شعر نہ لری
داس دقیق شمیر خونه درات معلوم خو تقریبا دسی د 200 بشو خو کی بوی
کله تاسو شعر لیکای آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوی
اصول ته چې کوم چوکاټ وی کنه یان دین شعر ظاهری وجود چکم دا د تبا توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکی چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکی مثلا سړی به دا سی وانانګری چې سړی وایي چې به دا غسه سیاره استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزای صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذات ته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زده مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل ده چې سا په حسن د راوړې ایمان ثوري سا په حسن د راوړې ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته وو یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یاد وي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونی سا پټند ملایکی راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
کوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
زه چې کله شعر لیکم د نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کله غزل بش پړه کوم یا کوم شعر نظم بش پړه کوم بلاغ ورسته په یو ځل دوه ځل دې ځل خپل کرکتنه کوم د دې نه وراخ چې کله مونږ په هنتون کې وو هلته مونږ بهیر درلود خفال بهیر وو په هغه فعال غړی وو مثلا تقریبا څو شعرونه مې هلته کرکتنه ته وړاندې کړی دي
تاسو غواړئ د خپل شعر لاره څه بیان کړئ که داسې وزیر ته وایې
د لیوا اقبال صاحب یو خبره دا غوایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ شي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی که
نه؟ نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري، لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي، چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولای چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي، خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باچا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولای چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
وعلیکم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د همداسې یوې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
سوال د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه سادې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو لسترگوی د بی وسی اوکو د مهاجرت لارخ بلکړه لزایا پورته شو یا سړی په غیږ کې ونیو او روانه شو په چابکو قدمونو د خار په خوانی مارکیټ ته ورسید مارکیټ ته نه نوته د مارکیټ نیم دکانونه بخلاص شوه او نور هم د خلاصې دوه په حال کې وو مینا د مارکیټ لومړی دکان ته ودرېد وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دکان لمخې روانه شو څو دکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې ما فکر خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هیڅ کوم نه ترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د ورستي دکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ کې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وی اورېدلې مینه بیا خپل خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلای مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو نه دکاندار جارو پزمکه گزار کړه او د نن دکان ته نه ووت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټې دي یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دکاندار بیرته له دکانه راووت دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل په خپل مخ یې لاس راکش کړ وی ویل راځه د نن دکان ته راشه زه به هم یو څه درکړم خو ته به هم یو څه راکړې کنه
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسد سوری د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو په خوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نومي اسعد او د محمد زوی وو دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوا هجری په شاوخوا کې ژوند دی پټي خزانه د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهي کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسد محمد زوی وو چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو شیخ اسد ډیر خاشار ویل او نقل کچي سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک په دی وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو ل غیرت په بند کې ومر او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات د زمینداور په بغنین کې ده دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او ل امیر محمد سوري سره آشنایی او دوستی لرله امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده د امیر محمد سوري د مرګ په باب د پټي خزاني او طبقات ناصری روایت یو راز ده د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوري څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوري د امیر محمد سوري په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و او دا هم د شیخ اسد سوري د بوللی ونمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو د فلک لچارو څوکړم کوکار د فلک لچارو څوکړم کوکار زمولوی هر ګل چې خان دی په بهار هر غټول چې په بیډیا غوړې د وکا رژوی پانی کاندي تار پتار ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار د واکمن لسره خول پرې با سیمړسي ته بي وزلو وینې توي کاندي خونخوار چې لبرمې زمرې په جنگلو کې ل اكو به داری تیرو جبار پر سوریو باندې ویر پر وتل پاسا محمد واکمن چولاړې په بلدار یو وار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقال وکړ خبر لبلوار په سماوي ودانه هنګرانو په سماوي ودانه هنګرانو په ټیکنو پر درس جهان او څار د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار ننګیالی ول را قید مړینه د زکه سې والو ته له هست په تیلار
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی خو تش د مفکوري شتواله د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورخمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلم دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی خط دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه پټه دی وران ویجاړ دی او خګي وګي دی پولی پټه دی وران ویجاړ دی او خګي وګي دی پولی کریپ کی ګلونه حسن ساز غوندیه لنده دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشه لنده دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشه گزار دی رسا لګي تیر انداز غوندیه دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندی کرنګ وی که تراش وی که چارمې تک بدلا په خپل لار روان یی به استاد غوندی مینه ی مینه خدای تپلار جانان وای په مینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی ادب ته در کې کم زبان دراز غوندی
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی ما وی یار سبھی اندازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے Thank you.
شدل بدل دی خوشی گزار دی رسالگی تیر اندازا خوندیے گزار دی رسالگی تیر اندازا خوندیے